مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواخم. د ایوې بجې څخه تر یوې نیمې بجې پورې په دې ګړۍ کې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. زه به ستاسو کوربه یم او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو اونیزه خپرونه یوه اورېدلی شئ. نو هیله ده چې تاسو راسره تر پایه پورې پاتې شئ او دا ګړۍ راسره تر اخره پورې واورئ. شاهین بنیرې به تاسو ته اول خبر نه وایي. سره مشر نوم بیرته وخت مهم خبرونه ده. مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی له گرفتاری وروسته په ټول ملک کې د تحریک د احتجاجي مظاهرو پر مهال په انخطو کې یو شمیر کسان جوبل شوي دي. د بلوچستان په هب هار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. او غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. د خبرونو تفصیل. د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی له گرفتاری وروسته په ټول ملک کې د تحریک د احتجاجي مظاهرو پر مهال په انخطو کې یو شمیر کسان جوبل شوي دي. په پنجاب کې پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره په انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او لږ تر لږه 30 جوبل شوي دي. پولیس زیاتوي چې بلبګرو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د تحریک لبیک یو بیان راجا دانش بختیار بیگا مشال لیډو ته وویل چې نن به په دویم ورځ هم مظاهره دوام لري. راجا دانش ادعا کړې ده چې له پولیسو سره په انخطو کې 9 کسان مړه شوي دي. د سعد رضوی د نیولو وروسته تحریک لبیک غړیو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډه په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او پرلتون اپیل کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي. حکومت لاره تحریک د غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. د مشال لیډو خبریال وایي 14 پرون مازدیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. جوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته درملنې لپاره وړل شوي دي. د کراچۍ د یو روغتون یو ډاکټر په دغه اړه وایي
مونږ ته ماښام دا خبرو شو چې د بم 14 ټپیان مونږ روغتون ته راوړي دي چې په هغې کې درې کسان ډېر زیات ټپیان دي. یو ټپي ساور کړي او د نورو دوو جوبلو کسانو علاج روان دي.
بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په یاد پیښ کې ککړ کسان به زر تر زره ونیول شي. د یو بل راپور تر مخه د کویټ څخه 30 کیلومتره لرې د بولان په سیمه کې د پرون د ترهګرۍ ضد ځانګړي پولیسو سرتیرو 4 وسلوال وجلی دي. پولیس وایي چې د غذایي په لوی کچ درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. په کویټ کې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د لوري جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې وجل شوي د کل عدم تنظیم لشکر جنگوي وسلوال وو. امریکای په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستی دی. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمهیز مرکز پرانستی دی چې د کورونا او نورو ناروغیو په مخنیوي کې به مرسته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت څانګې ځانګړي سیکرټر ډاکټر فاروق جمیل د امریکا د مرستو څخه په مننه کولو سره ویلي دي چې د کووډ-19 پر وړاندې د صوبې د هسپتالونو پیاوړي کول او د نادارو او کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسول د خیبر پختونخوا د روغتیا د ادارې له اساسي ستونزو څخه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو په اړه وینا کوي. د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکی دغه اعلان خبریالانو ته وروسته لاغې وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري ایجنس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شو تر هکریزو حملو د شلم کال تر پور کېدو پورې وباسي. دا د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو خبرونه وړاندې کړو. لومبیر پورته بور شو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو ویلي چې یو اهلکار او د لبیک مشرانو ادعا کړې چې و غړي وژل شوي. دا خلک وایي پروسه کال ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې د فرانس سفیر به وباسي، خو تر اوسه یې داسې ونه کړل. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د فرانس یوې تنظیم مجلې چارلی هبدو زنی کارټونونه تیر کال چاپ کړی وو. د تحریک لبیک پاکستان په خبره دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی دی. د تحریک درې ورځې مخکې یو ځل بیا د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره مظاهرې شروع کړې، خو پولیسو یې مشر سعد رضوی ونیو. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجونه او مظاهرې نن د اپریل په 14 هم روان دي او وایي تر هغه به دا احتجاجونه روان وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد او پینډۍ ترجمان راجا دانش بختیار دعوه کړي چې د مظاهرو دوران یې د پولیسو سره په نښتو کې و کارکنان وژل شوي، نو تر څو چې حکومت د دوی مشر سعد حسین رضوی راخوشي کړی نه وي او د دوی نورې غوښتنې نئی منلی نوی، نو تر آگے با احتجاجونا روان وی.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات
دے وئی. زمون دھرنا با جاری وی تر سوچ زمون گوختنی منل شوی نوی، تر سوچ د ختم نبوت او ناموس رسالت لپارا قومی اسمبلی کی بل اڑان دکڑے شوی نوی. و زمون کا کارکنان پا کراچی کی شہیدان شوی، یو فیصل آباد کی او سلور کارکنان مو پا لاہور کی شہیدان شوی. نو زمون نن ہم دغا گوختنی دی چکم وعدہ حکومت او پا خاص توگا وزیر اعظم کڑے وا پاغے دی ارو مرو عمل وکڑے شی.
وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
ددی ترسنگ د پنجاب پولیس وائی د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو سره نختو کی په لاہور کې یو پولیس اہلکار محمد افضل مړ او لسلوختو زیات جوبل شوی او دارنګ پاریدلو کارکنانو سرکاری املاک او لسی لارو موټرو ته هم زیان رسولې. بل پلو اسلام آباد کې د اپریل په 14 د داخله چارو د وزیر شیخ رشید په مشرۍ کې د ملک د امنیت صورتحال پاړه غونډه کې فیصله شوی چې کوم خلکو املاک ته زیان رسولې او قانوني لاس کې اغستې داغوی پر ضد به مقدمه درج کوي او انتظامی ته هدایت جاری کړه چې د لارو خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. غونډه کې فیصله وکړی شو چې چر چرته حالات خراب وي هلته به د موبایل فونونو سرویس ځنډول کیږي. د له هغې وروسته چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 14 گرفتار کړو او د رضوی و چې نوموړی یې د امن او امان صورتحال پځای ساتلو لپاره نیولې. د کومې وروستو چې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروستو تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه چې پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي او د فرانس ندی د پاکستان سفیر بیرته را وبلی او د فرانس نه مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې وروسته د هغه وخت داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي. د بلوچستان په حب سیمه کې پرون هغه وخت فوټبال د سیالۍ خوشحالي په غم بدل شو چې 14 ګڼ کسان زخمیان کړل. امنیتي چارواکو ویلي چې بم په میدان کې ایښول شوی و. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ اخیستو لپاره ځینې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ بیایي، خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. په زخمیانو کې لږ تر لږه د یو تن حالت ښه نه دی ښودل شوی. نور تفصیل به لنیز علی خان و.
پرون د اپریل په 14 مازیګر د بلوچستان د لسبیلې ضلع په حب سیمه کې هغه وخت بم چاودنه شوې چې په الاباد فوټبال لوبغالی کې د شهیدو پولیسو په نوم را جوړه شوې د فوټبال فائنل سیالۍ روانه وه. د پولیسو ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیخي پاړه مشال ریډیو ته ویل چې په بم چودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي، خو بیا په ټپیانو کې 3 کسان د کراچۍ سیول روغتون ته منتقل کې شوي دي. د سیول اسپیتال کراچۍ مشر اډیشنل میډیکل سپرډنټ ډاکټر نور محمد سمرو مشال ریډیو ته ویل چې د هب بم چودنې یو جو بل کس په روغتون کې ساور کړی دا. مونږ ماخام دا خبرو شو چې د بم چودنې ټپیان مونگ روکتون تا راوڑی دی، چپا حقی کی درے کسان دیر زیاد ٹپیان دی، یو ٹپی ساور کڑی او دنورو دو جبلو کسانو علاج روان دی. در ٹپیانو کسانو در زخمنو نمالومی گی چی دا وڑو کی بم چودنا نوا.
چھوٹے والے چھوٹے موٹے دھماکے تو نہیں ہوں گے.
ایس ایس پی لس بیلا طارق مستوی دا پیخی پاڑا ویلی دوڑنبی معلوماتو ترمخا دا دا بم چودنا وا. نوری پلٹنی روانی دی او بم پا لوبغالی کی دا نندارچانو دا ناستی پزائی کی پا یو بیک کی پروتو چی دا لوبی پیل کی دو لس منٹ روس چودلے دے. پولیس وائی چی دا فوٹبال فائنل سیالی لپارا خاص میلما دا عوامی نیشنل گن لسبیلی مشر لالا منان افغانو چی دا حق دا راتلونا لگ سات مخ کی بم چودنا شوی. دا چودنی رستو دا فوٹبال سیالی زنڈولے شوی، تر وسا چا دا بم چودنی زمواری ندا قبول کری. لدی اولاندی پکال 2008 کی دا بلوچستان پا مستونگ زلہ کی دا نواب نوروز خان فوٹبال لوبغالی کی حق وقت بم چودنا شوی وا، چی دا حق وقت بلوچستان وزیر اعلی نواب محمد اسلم ریسانی دا سیالی دلو لپارا لوبغالی تروانو. او بیا په کال 2013 کې د کراچۍ په لیاری سیمه کې هم د فوټبال سیالو په وخت بم چودنه شوی و چې پکې وکسان مړه او 12 نور ټپیان شوی وو. په 1300 کالو کې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په لوبغالو کې د سیالو په وخت هم بم چودنی شوی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تریاخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس له مشال ریډیو د ایپ څخه ګټه پورته کوئ شئ، د خبرونه پی اوریدلی شئ. د خبر پختونخوا د پولیسو مشر تیر ورځ په جانخیلو کې د پولیسو تاڼې پرانیسته وکړه. چارواکي وایي د دې ګام هدف د جانخیلو له پرلتوالو سره د شو لوزنامو سرته رسول دي، خو د جانخیلو مشرانو د تاڼو د پرانیستو په مراسمو کې لږ ګډونه بایکاټ کړی او ویلي دي چې حکومت ورسره وعدې نه دي پوره کړي. یاده دي چې د مارچ په 1 د بنو په جنخیلو کې په مرموز ډول د وژل څلورو الکانو د مړو ترمنځ کې دروسته خلکو د مارچ تر 9 پورې په داسې توګه احتجاج وکړ چې دغه مړي نه ښخول. بیروسته حکومت غوښتنې ومنلې. د غوښتنو په لړ کې راغلی وو چې حکومت دې هدفي وژنې ودروي او د ټولو وسوالو په شان دې یو شان عملیات وکړي او دغه هلکانو کورنیو ته دې شهدا پیکیج ورکړي. خو اوس د جانخیلو خلکو وایي چې حکومت دا وعده نه دی پوره کړي. په اړه یې د عمر وزیر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثنا الله عباسی تیره ورځ جانخیلو کې د یوې نوې پولیسو تانې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړه. د پولیسو وایا ناصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جانی خیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلطه د امن باور کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانیست دستوري څخه د جانی خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې لومړی د غلطه د امن باور کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جانی خیلو مشر ملک مویز خان وایي
پښتون کې لیکلي دي وزیر الله په خولو نه فیصله شوې ده چې کوم خلک جرم تور دی ثابت دی په عدالت ته پېښ کا او چې بیا کوم خلک ته په سیاډی نیولای دی یا د کوماړو په چای پر نیولې دا خلک مو تاروکا پدایم چې تاسو سره چا خبره نه کړي، همون امان باندې چا خبره نه کړي، په مون امان حکومت هیڅ قدم نه دی وخستای.
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه، د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جانی خیلو مشرانو باید آی جی بای کارت نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وې. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسله والو ډلو مخه نیسي، خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسله والو ډلو په طرف ولاړ نه شي. د جانی خیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده، خو د جانی خیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده. عملي ګامونه دې پورته شي، کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډېږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې هم د اوس موږ یو د خبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پېښور او قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په بېلابېلو برخو کې د روژې د میاشتې لپاره 2 اتیا ارزان بازارونه پرانیستل دي چې پکې په ارزانه بیه وړه چینی، غوړي او د خوراک نور شیان ملاوېږي. خو خلکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې نیوکې کړې دي چې ارزانه وړو یا خو بېخي شته نه دي او یا چې کوم شته هم دی هغه په ډېر زیات مشکلاتو باندې خلکو ته ملاوېږي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز 13 ورځ په پېښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستې پر مهال ویلي دي چې دغه ډول بازارونه یې د روژې په میاشت کې په ارزانه بیه ولس ته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بېلابېلو برخو کې پرانیستلې دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې دی نو زمونږ 2 اتیا بازارونه دي. په دې کې تقریبا 15-18 بازارونه چې دي دا په نیولی مرج ډسټریکټس کې دي. هلته کې هسټوریکلی چېرته جا سستا بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشیل آیټمس دي دا هغه بالکل چې هغه کې به اوړی، هغه کې به چینی، هغه کې به بیسنی، هغه کې به دا سبزیاتی، هغه کې به د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن سٹال می او هغه به خپل اشیار وړي.
خلکو ته په ارزانه بیا د وړو د ورکولو لپاره د پېښور په شمول په بیلابیلو خارونو او کلو کې د موبایل گاډو بندوبست هم شوې دي. خو خلک وایي په دغه ځایونو کې د ډیر انتظار وروسته دوی ته وړه میلاویږي او د روژې میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډیر لوړ شوي دي. په دغه لړ کې سوتنو مشال ریډیو ته وویل
مانم سے بنرشادی زریشک چلو ما د یو تقریبا 11 بجو نو ولاړی او مزدوری نم پسی وتلو دل د چنګ دو گھنٹین تیری کړلی او 10 کیلو اٹا په ملاو شی په ملاو نشی
زمانم بچا ګل له او لکمون دغه د وړو پس در په در ګردو راغ ډیرې شو خور نه راغلم خو شی نه او ټول اور می دل ته تیر کړو ورته هر یو شی ګراندی وړو خو کم دی دا کډ ملاوی کیم نو او
محمد زبیر گاڑی ڈرائیور ہم کل گاڑی کل نہیں کل وہ سو اوڑم نہیں چھپی دا کوئی پچپاڑ 100 روپئے چوڑا سزا ہم چھ خلق اللہ اتفاق ور کی چار سال ارزان کی اوکھڑی رشی
چې دا کم غریبانان دي چې د سہولت ژوندۍ خطرې شي روزه راغله روزه مبر کې تی میاشته
خود خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې ولس دي د روژې په لومړۍ ورځو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاویږي.
زمونږ د کووېډ سچویشن خنه دي، ایس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي. په دې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 12 ارب روپے صوبایي حکومت سبسډي ورکړې ده، خو موږ به دا په دې روژه کې د 860 ول وړو اویلیبل کوو. دې سره به د بازار د وړو ریټ کمیږي. همدغه شانت د چینو تاسو ته مووی چې موږ شوګر ملو سره دغه رمضان د لپاره ودینه موږ د چینی روچتو او دلته اویلیبل کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانی وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اوس د مشال ریډیو مختلف رپورټونه او تصویرونه ویډیوګانې شته دي، تاسو ورشي یې وګورئ. او اوس هم د بلوچستان کې د ښځو د امپاورمنت یا د ښځو د لپاره په ټولنه کې د یو داسې ځای د موجودیت په اړه بحث اورو چې دوی پکې په آزاد باندې خپلې خبرې وکړی شي او په ټولنه کې د سړو ترڅنګ د سړو په شان خپل رول او کردار ترسره کړي. ایوب ترین په دې هکله رپورټ لري.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د اپریل په 13 نیټه په کوټه کې د جمهوریت او با اختیار ښځې تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه. په کوم کې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې مشرانو او سیاسي مخکښانو ګډون کړی و. په مذاکره کې په سیاسي عمل کې د ښځو د ګډون جاج واخیستل شو او بیا په خاص توګه غوښتنه وسوه چې د شاروالۍ په کچه دي و ښځو ته پوره برخه ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیاسي جماعتو زور ورکول سو چې هغه دې په عام انتخاباتو کې وښځو ته د برخې اخیستلو لپاره پر هغه چوکیانو ټکټان ورکړي چې د ګټو امکان زیات وي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن کوټ مشر علاءالدین خلجي وویل چې تر څو د سیاسي جماعتو په فیصلو کې وښځو ته پوره برخه نه وي ورکول سوي، تر هغه وخت پورې په ټولنه کې ښځې د نارینه وو سره وژه په وژه پرمختګ نشي کولای.
سیاسي جماعتونه چې دي یو خو د دې سیاسي پارٹی پسطه باندې چې کوم وومن وینګ دی د شوزو چې کوم وینګ دی یو خو دی دافع حالکی او په داګه چې کوم زنان دي او کده دي سره سره اوده ور سره دي د خپل په اوده اختیارات دی ورکی. اصل شی د اختیار دی او اختیار چې نه نو هغه زنان یا هغه اوده دار دا چې اختیار نه لري دا ته پوری دا هیڅ نشي کوي.
د مذکری زیاتره برخوالو زیات کړه چې د نارینه په مقابل کې شجنه مشران په شتوګه د شوزو پستونځو پويږي. په دې ترڅ کې به
بلوچستان صوبائی اسمبلی کی پجنستان کی یو هم شزر نستا سے مقابلہ ہو کے الگ آئینی ہم دغستا کو سمجھی کہ صبح هغه بیا دوه خاموش کینڈیڈیټ راولو چې هغه غریب ته دوه اجازه نسته چې هغه وګایي هغه خلک ته لاړ شي.
بلورته حکومتي چارواکي وایي چې اوسنی حکومت په صبح کې د شوزو د حقوقو لپاره ډیر کارونه کړی دي. بیا په خاصه توګه په سرکاري ملازمتو کې لوی برخه وشوز تور کړی ده. د خبره د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی شجنه غړي او د شوزو د حقوقو لپاره پارلمان پارلماني سکرتري ميرمن ماجبين شيران و مذاکره ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې اوسنی حکومت د شذو د حقوقو د تحفظ لپاره هراسمنت بل هم منظور کړی دی.
انډومنت فند کی شکل می او چای ومن بازار او
ميرمن ماجبين شيران وای چې حکومت د شذو د سیاست ترڅنګ د جلا بازار جوړولو پریکړه کړې ده. دغه ډول به په کوټ شار کې د شذو د سفر لپاره د پیازي رنگ بسان هم وچلوي. ماجبين شيران زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د شرولۍ په انتخاباتو کې شذو ته زیاته برخه ورکړي. خو د کرونا او بعد د دریم لهر له وجې په اوس وخت کې حکومت د شرولۍ یا لوکل ګورمنټ انتخابات نشي کولای. دلته خبره دا د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت تیر کال د شذو د حقوقو او تحفظ په اړه یو بل پاس کړی و چې موخه شذو ته د تعلیم او سیاست ترڅنګ د ژوند په نورو برخو کې د برابرۍ پر بنسټ باندې خپل حقوق ورکول و. خو ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې د نیمې څخه زیات آبادی د شذو ده او په دې کې لویه برخه نن هم د تعلیم او سیاست څخه بې برخې پاته ده. او خپل د مذاکرې برخوال غوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت ته پکار دي چې د شذو د حقوقو په اړه پر منظور شوي قانون په سمه توګه عملي کړي وګرځوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په تیر خبرونه کې واردل غربي رسنۍ ویل دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن فیصله کړې ده چې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال دی 12 سپتمبر پورې وباسي او نوموړی به په دې اړه نن خبرې هم وکړي. سپینی ماڼۍ ویل دي یا وایټ هاوس چورته ویل کېږي هغه ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه ولسته وینا هم وکړي. په دې اړه د اسرائیل له مومند رپورټ اورو.
غربي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 12 وباسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن ښایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو اعلان نن د اپریل په 14 وکړي. ټول امریکایي ځواکونه به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر پر 12 د ترهګریزو حملو د 20 کال له پوره کېدو سره هممهاله له افغانستان وزي. په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. تر دغو حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته دننه شو او د طالبانو هغه رژیم یې وړنګولو چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 12 ترهګریز بریدونو تر شا د القاعده لاس و. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي په دې وروستیو کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپله پریکړه د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې تر مهلت مخکې اعلان کړي. افغان حکومت بیا وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غواړي نظر ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر په خپل ټویټر لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع له دې وړاندې په زلونو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ خبرې شوې. ښاغلي عمر زیاته کړه چې ولسمشر جو بایدن به په نږدې راتلونکي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې رسمن د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډه بعد د مئی میاشتې تر څلورمې نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر شپاړسمه پیل شي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر شپاړسمه په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې د مشال ریډیو په ایپ باندې هم تاسو اوریدل شئ چې په سمارټ فون یا موبایل فون باندې تاسو ته التشته دی، تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. د خبرونې نیمایي کې یو نیمه بجه شوه، راځئ چې له شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز واورو. په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په انخطو کې ګڼ شمېر کسان جوړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او لږ تر لږه سلویخ نور جوړل شوي دي. پولیس زیاتوي چې بل وګړو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم تاوان رسولی دی. د تحریک د مشر صاد رضوی د نیول کېدو وروسته تحریک لبیک غړیو او پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډې په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې پیل کړې دي. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې چودنې د لوبغاړو په ګډون دولس کسان جوبل کړي دي. چودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. د پیښې وروسته د لزبیلی پولیسو ایس ایس پی طارق الهي رسنیو ته ویلي چودنه د ناسرګند وسلوارو له لوري د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده. امریکې په پېښور کې د کرونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستی دی. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 13 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانستی دی. د یو بل خبر له مخې په پاکستان کې د کرونا د ناروغۍ له کبله نور 115 کسان مړ شوي دي. حکومتي شمېرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې نږدې 4,200 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. غربی رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو په اړه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ایجنسا کې دغه اعلان خبریالانو ته وروسته لاغې کړی دی چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبر ایجنس په دغه اړه باندې خبر ورکړ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو شاهین بنیری ووایو. او اوس هم د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجلې وخت دی چې نجیب امیر تاسو جوړی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د وتلی پښتون شاعر اباسین یوسفزی سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. نوموړي ته د افغانستان او پاکستان حکومتونو صدارتي وډونه ورکړي دي. د مرکې په سر کې درته هغوی د خپلو ترلاسه کړو ایوډونو په اړه معلومات ترکوي.
ډیر مننه امیر صاحب. اصل کې په کال 2019 کې چې کله د افغانستان لخوا ماته صدارتي ایوارډ راکړل شو، نو په هغه وخت کې ډیرو ملګرو ما نه تپوس وکړو چې پاکستان درکړی که نه، نو ما یې چې نه دی. خو تقریبا د دې کال سره چې شامل شو نو 15 کاله زما نامه تللی ده. ماته یو ځل د ټلویزیون د طرف نه تللی وه، یو ځل د ریډیو د طرف نه، او درې ځله د اکادمی ادبیات پاکستان د طرف نه. نو هغې کې دا ځل خوړو زما یقین نه کېدو. تېر کال ماته خلکو مبارکۍ هم راکړې، خو چې بیا کله نتیجه راغله نو پکې زما نامه نه وه. او سکال زب کابل کیوں مد کرگے پگاڑا بازی ناستما او د شاعرانو ملګرو سره کپ لګو ډوډۍ هم خوړل چې په دغه وخت کې په زما دا یو نمبر چې دی نو هغه په دغه باندې ایس ایم ایس پر راتلی شي نورو هیوادونو ته په رومنګ باندې نو هغه ما ته ایس ایم ایس راغی چې یاره ستا ایوارډ شوی دی نو ما ما اوس چېرته نیټ ته ورسوی نو د هغې نه پس بیا زه خبر شوم نو زه په کابل کې وم زما یقین هم نه کېدو دا ځل چې دا ځل به ما ته ایوارډ راکړی شي خبر ال زخوشاله بدی شو بچی زما دا هیواد دا طرف نا ما تا ایوارڈ ملاو شو بیا پا تیره تیره دا افغانستان لخوا ما تا دا دیر دو کال اولان دا ایوارڈ راک دا شو دا زما دا پارا دیر دا افتخار موقع دا او ز گرم چی ما تا دیر کار پروت تا لا دیر سیزون نمگری دی ما لا پا عدب کی دم رکار نده کرده سم رکار چی زما پا ذهن کرده اللہ دیو کی که جوندیو نو دا عدب دا پارا دا دیبانو دا پارا د خپل اتلانو د پاره د خپل کلاسیکی ادب د پاره ډیر څه کول غواړم او الله دې وخت راکړي چې مهلت یې ان شاء الله چې خدای په فضل
امين. اباسین صاحب ایوارډ تاسو ته د افغانستان حکومت مخکې درکو پاکستان اوس ترکو خو تر دې وړاندې ولس تاسو ته ډیر ایوارډونه درکړي مینه درکړي ده خو کله چې د حکومتونه د یو شاعر یو فنکار یو تخلیقکار هغه کار ته په درنښت ګوري دن نسه احساس کیږي دغه شاعر په زړه کې سر راځي کومې ولولې راټوکیږي چې دا کار چې ما وکړو دا کافي وو دا ښه وو یو خوشحالي احساسوي سر
بیخي عامر صاحب داسې ده لکه چې د شاعر وړمبه کتاب چاپ کیږي لکه چې وړمبه کتاب چاپ کیږي دومره خوشحالي بني ادم دا ګڼي چې یاره اوس زه لایسنس یافته شوم یعنی ما سره لیسنس راغه لکه د شاعر په حیثیت چې زما وړمبه کتاب چاپ شو نو زه ډېر خوشاله وم چې زه صاحب کتاب شاعر نو دا داسې چې دا د هیواد په کچ باندې چې درناوی خلکو ته ورکړی شي نو هغه خوشاله شي چې یاره زه چې څه کوم نو د دې مطلب دا چې زه ښه کوم تر اوسه چې ما څه کړي دي نو ما غلط نه ده کړی ما سمه کړی
نو بس تا ډیر خوشحاله سید عباسین صاحب دې خوشحاله کې مونږ هم تاسو سره شامل یو او تاسو واقعا د پښتنو زونه ګټلې دي په خپلې خوږې شاعرۍ باندې درته وای سر چې اوس به هم خلک په تمه یې تاسو د شاعرۍ کتابونه خو راغلي دي خلکو لوستې هم دي او تاسو یو له هغو شاعرانو څخه یې چې خلک ګیله کوي د پښتو کتاب نه خرڅېږي او ستاسو کتاب چا ته رسېږي نه نو الوت خو ډېر ځلې چاپ شو د نورو کتابونو کیسه هم کراته وکړي او اوس اوس کوم کتاب باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به ولس ته مخې ته راځي
زما صاحب تر اوسه پورې لس کتابونه چاپ دي پای کې اووه د نثر دي او درې د شعر دي نو د شعر په هغه درېو کې د غورځنګونو الوت نه علاوه بل د مرام چې دا په کال 2014 یو لسم کې چاپ ته اوس راته یاد نه ده او بل کتاب لا تیار نه دی د شاعرۍ نو انشاءالله هغه به وشي زه لګیا یم نن سبا کار کوم د ماشومانو قصې مې ډېر شی را جمع کړي د ټولې نړۍ د مختلفو ادبونو نه د مختلفو ژبو نو هغه چې کومې ما ته په لاس راغلی پایې کې ما وژباړلې یو کم 50 ما ژباړلې تر اوسه پورې نو زه غواړم چې د ماشومانو دغه قصې چاپ شي د دې نه علاوه زمونږ د کم 15 منلی شوی لیکوالان چې دی پای کې خوشحال رحمان غنی حمزه اجمل خټک د شاعرۍ په میدان نو د دوی په حق لا لیکمه په اردو کې یو کتاب لیکمه چې د دوی د کلامونو ترجمه پکې وشي او د دوی د ژوند او د دوی د کارنامو په حق لا باندې پکې لنډ شان پیژنګلی هم وشي د دې سره سره زموږ د اولسی داستانونه چې دي د اولسی رومانونه چې کوم دي فوک ټیلز چې کوم دي یوسف خان شیربانو شیرعالم مامونه ادم درخانه په دې باندې لګیا یم په اردو کې کار کومه مای چې دا خوندیشي او په داسې خیال باندې کومه چې دا وخت په وخت ډرامې او فلمونه پی جوړیږي چې هغې ته یو مضبوط بنیاد جوړ شي.
واسین صاحب یو وخت پېښور کې ما ته یاد شي مرکه مې درسره کوله تاسو ته مې چې نثر ولې نه لیکې تاسو وی چې فلال زوانیما او د شاعرۍ نه خوند اخلم چې کله زوړ شم بیا به نثر لیکم او اوس تاسو نثر ته مخه کړې نو دا منې چې زاړه شوې که څنګه سر
نه جی ډېره سمه خبره دې را یاد کړه بېخي هم دا خبره ما کوله ما ویل چې اصل کې په ځوانۍ کې سړی کېدي ده په ځوانۍ کې لږ بېقراره ګرځي نو مای چې د ګرځېدو وخت دی بل د تخلیقي توان چې دی دا په ځوانۍ کې لږ زیاتی او شوخی نو ما ګڼله چې دا شاعري چې ده دا اوس راځي نو که زه نثر لیکم نو زما د شاعري خوري نو په شاعرۍ کې مای چې دومره مزل سره وکړي نو بیا د هغې نه پس چاپ کېږي. نو همدغسې ما وکړه چې یاره د اردو او د پښتو د نثر کتابونه ما وخت په وخت لیکل او په هغې کې مطلب تر اوسه پورې ژباړې هم دي. نو اووه کتابونه جمع شوي دي او زما خیال دا دی چې درې څلور زما نور کتابونه په دې کال کې انشاءالله چاپ کړي.
صحیح باسین صاحب، مخکې خبرو کې تاسو دوه ډېرو مهمو کتابونو ته اشاره وکړله. د یو باندې به اول خبرې وکړو، وروسته به دې بل ته راشو. دا د ماشومانو په ادب باندې چې تاسو کار کوئ، د نړیوال داستانونه یا شارټ سټوریز تاسو راټول کړي ماشومانو دپاره او دا مو پښتو ته ژباړلې، دا د دې خیال څنګه درغلو سر تاسو ته؟
دا داسې ده چې زما یو اردو لیکواله ملګری ده، آمنه ازفر د کراچۍ ده. نو هغې ما ته وویل چې یاره زه لګیا یم، زه کار کوم په دې باندې چې ماشومانو له څه ولیکمه. او دلته هغه چلډرن لټریچر فیسټیول کېږي پاکستان کې، نو دوه درې کاله پکې ما برخه اخیستې او د هغې هغه ترانه چې ده نو هغه ما په پښتو کې ورله ترجمه کړې ده. نو د هغې سره د ناستې پاستې په وجه ما ته دا احساس وشو چې یاره داسې کار په کار دی چې زمونږ دا بچی د دې نړۍ د دې قصو نه خبر شي. نو د دغې وجې نه ما داسې کړي دي. که ستا یاد نو چې کله ته ځوان وې په هغه وخت کې یو کتاب مونږ کړی و د نصاب یو کتاب او بیا ما تا ته ویل چې د دې ژبه وګوره چې یاره د دې ژبه به افغانستان کې خلک پرې پوهېږي که نه. هغه هم دغسې د ماشومانو خیالاتو او د مسلمانانو ملکونو د ماشومانو خیالات
بالکل ما ته یاد شي.
نو دغسې دا ضرورت چې دی ډېر زیات ماشومانو دی چې په نصاب کې هغې ته دغه قصې چې کومې د ټولې نړۍ ماشومانو کوم سوچونه کړي یا د هغې دپاره لیکلی شي نو دا اچول په نصاب کې هم ضروري او بچو لوستل هم ضروري.
او دا د څومره عمر ماشومانو د پاره دا کار دی سر؟
دا صاحب داسې ګڼم زه چې کوم ایله هغې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې ته هغې خوند اخیستی شي چې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې کوم عمر دی یعنی تقریبا داسې د دویم ټولګي نه واخلی تر لسم ټولګي پورې.
صحیح سر، او دا به ډېر ګټور کتاب وي واقعا. او د بل کتاب باندې که لږ رڼا واچوئ، تاسو د پښتو پنځو مشهورو لیکوالو مشاهیرو ستورو اردو ته پیژنګلوي کوئ. تاسو وایئ چې د دوی هغه شاعرۍ ترجمه به هم کېږي، دا به بیا نثري ترجمه یې که په نظم کې به یې؟ د شاعرۍ ترجمه یو له مشکلو کارونو څخه یې، تاسو ورته څه پلان لرئ سر؟
داسې ده صاحب چې پای کې څه ترجمې شوې دي زمانه، بلکې په غني خان باندې ډېر کار شوی دی کافي حده پورې، او د رحمان بابا ترجمه خو نور خلکو ډېره ښې کړي دي. نو زه د هغې نه ښې نه شم کولی. هغې کې رحمان حمزه بابا ډېره ښه ترجمه کړې ده. د هغې نه علاوه پروفیسر محمد زمان مستر کړی ده، فارغ بخاری او رضا حمدانی کړی ده، او د دې نه علاوه بیا طه خان، پروفیسر طه خان. نو د رحمان بابا د ترجمو ضرورت نشته. په انګریزۍ کې هم شوي دي. رابرټ سامسن او جینز ان وولز دوه کسان دي چې هغې جنزن وارسن د نایټینګل اف پشاور په نوم باندې د رحمان بابا سره منتخب غزلونه کړي دي، او رابرټ سامسن خو رحمان بابا ټوله شاعري کړې ده. نو رحمان بابا ته ضرورت نشته د ترجمو. دغسې خوشحال خان بابا چې دی نو په هغې باندې لږ غوندې په اردو کې کار شوی دی. په انګریزۍ کې هم چې هغه مستشرقینو کم کار کړی دی، په هغې کې ډاکټر میکنزی او میجر راورټي وغیره چې دي، نو هغه لږ دی کار موجود دی، خو هغه هم په انګریزۍ کې دی. په اردو کې لږ خاطر غز نه وي، یو څو ترجمې کړي دي، خو پای کې څو ترجمې زما خوښې شوې خو ډېرې نه. البته د فارغ او رضا په هغه ترجمو کې ډېره ښه ترجمې شته، ډېر ښه کلامونه دي پکې، ډېر په ښکلي ډول شوي. نو دغه دوه شوي دي. بیا د هغې نه پس د حمزه بابا ترجمه بیخي نه ده شوې. نو هغې باندې زه کوشش کوم چې څه منظوم شي، څه منصور شي. او دغسې اجمل خټک چې دی، د هغه خو د انګریزۍ ژباړه شوې ده، خو د اردو ژباړه به د هغه کول غواړي انشاءالله.
اردو دان څومره تږي دي سر زمونږ د پښتو ادب شاعرۍ ته، زمونږ خاص کر د مشرانو شاعرانو چې تاسو د خوشحال بابا نه یادونه کړه تر غني خانه پورې، د دغې شاعرۍ دي څومره لیواله دي، څومره ورته تږي دي، څومره تلوسه ورته لري؟
او زه خو چې چرته هم تللی وم په هندوستان کې، پاکستان کې، تر دې چې په ایران کې، نو ما سره ذکر راغلی دی د باباګانو ذکر راځي هلته خامخا خبره کیږي او چې د شلمې پیړۍ کم ادیبان زمینه به کم بوډاګان مشران ما سره ملاو شوي دي نو هغې ما نه د حمزه بابا خامخا تپوس کړی دی. نن سبا چې کله زبه نو د غنی خان بې حده تپوس کیږي او رحمان او خوشحال چې دي خو بیخي پښتو خو په دغه دواړو یاد ده نو خلک پښتنه کوي د خلکو دلچسپي هم شته. بله دا ده چې زه وخت وخت عالمي اردو کانفرنس نظم کراچۍ ته کراچی هر کال کی دا دویم دریم کال لے چیز لار شم والتا دا پختو ادب پا یو اڑخ باندے زی یو گینٹا خبر اثر کو با نو پاگی کی ما کتنی دی چی خلق دمرا پا شوق دا ترجمه چی کمی ما کڑی ما دا پیر محمد کاروان دے او نظم آگا دنگ جی نئی دای ترجمه میں کڑے و ما ولی دے چی پا حال کے خلق بجلل چی کل آگا باوی بیخی. نو ما چې کله خپل حالات بیانول په دغه نظمونو کې د خپلو حالاتو تصویر ما وړاندې کوو نو ما په حال کې کتل چې د خلکو د سترګو نه اوښکې ورڅاڅېدې او ما بیا یو شعر باندې راټوله کړه چې د اردو یو شاعر داسې ویلي دي چې تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے.
واقعاً همدغه سې ده باسین صاحب. او تاسو د شاعرۍ طرف ته خبره راوسته نو تاسو نه به ستاسو شاعري م اورو او څه تازه در سره څه شته سر چې زمونږ اورېدونکو تاسو نه مخکې نه اورېدلی اوس یې ورته په دې پروګرام کې ووایې.
بېخي زما خیال دا ده چې ډېر کلامونه دي یو داسې دی چې ما په خپل هم نه دی اورېدلی نو بس هم ته
نو بس دا به ډېر خوند وکړي سر ارشاد.
داسې دی چې زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ
جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ وا
او هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي زما په جیب کې یو ملنګا روپۍ.
واه 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 ډېر ښکلي خیالات دي ډېر ښکلی باسین صاحب.
مننه یو خپلوان یې وخواړه دوستان نه پرېږدي خپلوان یې وخواړه دوستان نه پرېږدي ښکلې دنیا کړله بدرنګا روپۍ.
بالکل بالکل سر ډېر ښکلی.
او مر ته چې ګورم لکه پونډ د زرو
مر ته چې ګورم
مرته چې ګورم لکه پورډ د زرو سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ.
سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ ډېر ښکلی باسین صاحب.
مننه جی. او تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو
تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو
ممبره جمع دې کړې څنګه روپۍ.
واه 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 ممبره څنګه دې کړې جمع روپۍ ډېر ښه باسین صاحب. اورو
مهربانی تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبر جمع دې کړې څنګه روپۍ. او هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو دنیا په خلکو کړله تنګه روپۍ. او انسانیت په ښکته ښکته روان
انسانیت په ښکته ښکته روان
په بره خیجي دنګه دنګه روپۍ. او مونږ روزګار لا سوال د امن کوو مونږ روزګار لا سوال د امن کوو ملک صاحب راوړلې ل جنگا روپۍ.
واه 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 ډېر ښه باسین صاحب.
مننه جی. او داسې مقام ته دنیا ورسېده داسې مقام ته دنیا ورسېده چې ایمان هم ځي په بیننګا روپۍ.
ډېر ښه باسین صاحب.
دا اباسین پنگا کتاب او قلم
دا اباسین پنگا کتاب او قلم
دا اباسین پنگا کتاب او قلم د بے زمیر سرا پنگا روپۍ.
واہ 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 تاسو سره چې کومه پنگا ده سر دا په ډیر سر زی او په دې دولت باندې مالا مالو سه. او اباسین صاحب دا پسرلی دی کنه په دې کې د پېښور کې به مشاعره کې دی په جلال آباد کې خو د نارنج ګل مشاعره وشوه دا لړۍ به اوس روانې وي چېرته به د مڼې ګل مشاعره وي چېرته به د سنزل ګل مشاعره وي. نو د پسرلي کې داسې څه وي چې دا شاعران داسې ښه شعرونه هم لیکي او زړه یې هم غواړي چې د چا نه شعر واوریم او بل ته هم شعر واورئ.
ما ته د پسرلی په حواله باندې اوسو شعر را یاد شي چې رنگونه راوریږي چم په چم د پسرلی، رنگونه راوریږي چم په چم د پسرلی، په کال کې خو موسم د یو موسم د پسرلی، او ګلونه ګلونه مشول داسې په احساس خواره واره، ګلونه مشول داسې په احساس خواره واره، خزان کې هم زما سره وی غم د پسرلی، او جانان لب غنچک د سرو ګلونو ور لېږم، جانان لب غنچک د سرو ګلونو ور لېږم، خبر بابا سینا زر اوړم د پسرلی. نو دا سپرلی چې دی امیر صاحب دا اصل کې د ځمکې ځواني ده کنه، د ځمکې شونډه شنه شي، نو چې ځمکه ځوانه شي نو په ځمکه اوسېدونکي ټول مست شي. نو زه دا ګڼمه چې پسرلی چې دی دا په حساسو خلکو ډېر اثر کوي، په عامو خلکو اثر کوي، ان تر دې چې په ټولو مخلوقاتو باندې اثر کوي، مارغان او زناور مست شي، خو خاص کر هغه خلک چې هغه حساسې نو د ټولو نه زیات مست کی، نو دا تخلیق کاران پکې ځکه داسې مست او مسرور ګرځي.
صحیح اباسین صاحب، یو تپوس بلم کول غواړم. تاسو یو وخت یو نظم ویلو چې تاسو احتجاج وکړو، هغه وخت کې چا احتجاج نه کول، خو اوس احتجاجونه دومره ډیر شوي دي، نو څه فکر کوئ چې اوس خلک اوري د دې نه؟ پخوا به خلک وایي د شاعر خبره څوک نه اوري، خو د غرسه چې مونږ ګورو د دې مطلب دا دی چې که خبره وکړل شي او په ښه انداز کې وکړل شي نو په خلکو خامخا تاثیر لري کنه؟
بېخي. اصل کې عامر صاحب تاسو په خپله شعر لیکئ، تاسو ته اندازه شته چې دا شعر چې دی دا د سوچ په نتیجه کې مخې ته نه راځي، دا د سوچ نتیجه نه ده، دا خو بس الهامي قوت دی. او الله تعالی په هر ژبه، په هر قام، په هر وطن، په هر خاوره، په هر سیمه کې شاعر او ادیب او فنکار او تخلیق کار پیدا کوي، او د دې غرض دپاره پیدا کوي چې هغه د ژبې خدمت وکړي، هغه د ولس خدمت وکړي، ان تر دې چې هغه د ټول انسانیت او د ټولو مخلوقاتو سره د مینې درس خلکو له ورکي او په خلکو کې دا جذبه راولرځي. نو زه ګڼم چې د ادب چې دی دا د ژوند استاد دی، ادب چې دی دا د ژوند لارې چارې سموي، او دا شاعران چې دي د دوی سره خو چونکې الهامي قوت دي، او دوی د ژبې په وسیله باندې خپل خیال خلکو ته رسوي، نو خلک په پوره پوره پوهېږي. دا نور هنرونه چې کوم دي لکه مصوري یا موسیقي چې دا، نو هغه دومره واضحه نه دي څومره چې شاعري واضحه ده. نو په شاعرۍ کې چې کوم پیغام یې پای باندې خلک پوهېږي، مو د هغې نه لارې چارې هم ځان نه جوړوي. او دغسې که تاسو ګورئ چې کوم قامونه په دې دومره شعور عمومي چې هغه خپل شعر نه د غاخلی کشید کوي، د خپلو خیالونو او د خپلو راتلونکو وختونو لپاره د شعر نه الهام اخلي، نو یقینو که چې هغه قومونه اسمان ته رسي، هغه چرم په شان زیا به بره روانی.
صحیح، ډیره مننه باسین صاحب چې موږ له مو وخت را کوم، به خدای په امانی کو سر. خو لږه نوره مینم کرا سره وکړه، یو شعر راته بل وایي، بیا به نو دا پروګرام راونغاړو.
خصب زګو لټوبه چې سره له بخیر الله صدر غریبی بخیر را لا به ته وایم
ارشاد سر ارس قبول دي. تاسو چې څه وایي نو خو وایي.
دا دې جی دا یو غزل دی چې زما په گریوانه اوخ کې بهیږي لکه شمع، زما په گریوانه اوخ کې بهیږي لکه شمع، په سر مې لما خام اور بلیږي لکه شمع، د قام په بشری کې ترې نه خلق رڼا اخلي، د قام په مشرۍ کې ترې نه خلق رڼا اخلي، شملې په سر دغه سي زليږي لکه شمع. واه
ډېر ښه بسنت.
او د مدد جی د داسې خلکو عمر لژوندون رڼا رڼاوي، د داسې خلکو عمر لژوندون رڼا رڼاوي، تیارو ته چټول عمر لټینګيږي لکه شمع. واه
واه ډېر ښه بسنت.
مدد جی او جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي.
واه واه واه
جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي، ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع.
واه دا خو نورې معنی لري، یو سړی خفه کوي بس دا شمع دې بلې فلحال سر.
او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی، فریاد او هنگامه او اسویلی میں عادت نہ دے، پچپ خلم تل اوخ کی تسیگی لکه شمع. او دا زینو زینو خلقو عجیب شان اعصاب وی، دا زینو زینو خلقو عجیب شان اعصاب وی، سوزیگی او جڑیگی خو خندیگی لکه شمع.
واہ واہ
او زنه وایم تو ګورم محفل په منور دی.
جی بالکل.
زنه وایم تو ګورم محفل په منور دی په خلکو کې د لری نخکاری کې لکه شمع. واه. او بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي.
جی بالکل.
بدلون له قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي کړاو نه موم د مومو نه سازیږي لکه شمع. واه. او یا مینه دا یا پوها یا ښکلا دا خلق خاص کړي.
جی بالکل.
یا مینه دا یا پوها یا ښکلا دا خلق خاص کړي بے شمیره پتنګان ترې نه تاویږي لکه شمع.
بے شمیره پتنګان ترې نه تاویږي لکه شمع. ډیر ښه باسین.
او چیما مننه چیما نو بس یما خو چې لاړه بنو لاړم. چیما نو بس یما خو چې لاړه بنو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کیږي لکه شمع.
واه واه واه. اول ځل داسې خیال
مننه. ډېر مننه. او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې. کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا لمر هم راته داسې معلومیږي لکه شمع.
واه 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 واه.
کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې. کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا لمر هم راته داسې معلومیږي لکه شمع. زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع.
دا خوږ ژبې شاعر اباسین یوسفزی چې موږ سره د مشال لډوی مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې وې. له همدې سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د رب باچا پامان.
Oh. ماتم مخبل زلگی معلوم